یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا وخت په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو اورئ. خره خلاص تر نو اوریدونکو د دې سات خبرونه کې چې د کابل استودیو تاسو ته وړاندې کیږي کوربه مو د اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې را سره رامین کاکړ ملګرتیا کوي. په دې سات کې به واورئ چې د افغانستان د سولې د عالی شورا درمشه رئیس وای په دې خبرې روانې دي چې له طالبانو د سولې په مشورتي لوی جرګه کې دعوت وشي او کنه. دغه شان د ولسی جرګې د وشل شوی غړي عبدالله بارکزي د خاورو ته سپارلو د مراسمو په اړه به هم درته معلومات درکړو. نوموړی نن د ملي شورا په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو. په بهرنیو موضوعاتو کې دا واورئ چې نن په نیوزیلند کې د قربانیانو د یاد ورځ لمانځل کیږي. خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل واورئ.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. پنټاګون د هغو دوو امریکایي پوځیانو نومونه وښودل چې په کندوز ولایت کې د جنگي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي. د هلمند والی وایي د بزګر د ورځې په میله کې د پرونۍ حملې په اړه څېړنې پیل شوي. او اسرایلي الوتکو نن سهار وختي د غزې په ترانګه کې د حماس پر سنگرونو بمباري وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان په ولسی جرګه کې د ورزګان د خلکو د پخوانی وکیل عبیدالله بارکزي جنازه نن خاورو ته وسپارل شوه. د بارکزي جنازه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې جګپوړي دولتي چارواکي پکې حاضر وو د ملي شورا په انګړ کې خاورو ته وسپارل شوه. عبیدالله بارکزي پرون د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې د ناصرګندو وسلوالو په ډزو وویشتل شو او سا یې ورکړه. پر هغه د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د هغو امریکایي سرتیرو نومونه وښودل چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د جنگي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د امریکا پاوځ د شنبې په ورځ په دوو وژل شویو سرتیرو کې د یوه نوم جوزف پی کولټ او د بل یوه ویل دی لنس یو خود او ویل چې یو نهویشت کلن او بل درې دېرش کلن وو. د دوی له وژل کېدو سره په روان 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د تلفاتو شمیر څلورو تنو ته ورسېد. د امریکا پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا دوه پوځیان په کندوز کې په څه ډول جګړه کې وژل شوي دي. د هلمند والی وایي د بزګر د ورځې په میله کې د پرونۍ حملې په اړه به څېړنې کیږي. جنرال محمد یاسین ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل
د سارنوالی د ملي امنیت د امنیه قمندانۍ همدارنګ د ملي اردو او خپله د ولایت په سطح ترتیب سوی او دوی ته مشخص ما وظیفه ورکړه.
په هلمند کې پرون د بزګر د ورځې په میله کې د کرزی په لوبغالی کې چاودنې وشوې. په دې چاودنو کې څلور کسان ووژل شول او څلور څلوېښت نور ټپیان شول. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اسرایلي الوتکو نن سهار وختي د غزې په ترانګه کې د حماس پر سنگرونو بمباري وکړه. د اسرایلو پوځ وایي دا بمباري وروسته له هغه وشوه چې فلسطیني اعتراض کوونکو د سرحدي دیوال له سره د هېواد ته چاودېدونکې وسیلې غوڅار کړې. د اسرایلو پاوځ تیره شپه په یو بیان کې ویل چې ځینې دا وسیلې وچاودېدلې او له دې سره هوایي ځواک د غزې په جنوبي برخه کې د حماس د څار په دوو مرکزونو بمباري وکړه. د دې هوایي حملو په نتیجه کې د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. په همدې حال کې په غزه کې د روغتیا وزارت نن د هغه فلسطیني مړینې اعلان کړه چې مخکې له اسرایلي سرتیرو سره په نښته کې ټپي شوی و. دوه فلسطینیان د جمعې په ورځ هم په سرحد کې په دوو جلا نښتو کې د اسرایلي ځواکونو په ډزو ووژل شول. په پاریس کې د ژیړ واسکټو اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ خورې ورې نښتې شوې دي. وروسته له دې چې چارواکو په فرانسه کې پر مظاهرو بندیز ولګاوه دا د حکومت پر ضد لومړنۍ مظاهرې دي. فرانسوي چارواکو وروسته له هغه پر مظاهرو بندیز ولګاوه چې د تېرې اونۍ په مظاهرو کې تشدد پیښ شو. د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ یو شمیر کسانو د پاریس په شانزلیزې واټ کې د مظاهرو په ترڅ کې دوکانونه، رستورانونه او بانکونه لوټ کړل. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کستانر ویلی د اټکل کوي چې د دې هیواد په مظاهرو کې شاوخوا 400,000 کسانو برخه اخیستې وه. په فرانسې کې مظاهرې نږدې 4 میاشتې مخکې د اقتصادي فشار، لوړو مالیو او د تیلو د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې پیل شوې. وروستی خبر دا چې ناټو تایید کړی چې په پولانډ کې زغرګاډو، مهماتو او د یوې بشپړې لوا د ټولو وسیلو په شمول د امریکا د پوځ د وسایلو لپاره زیرمتون جوړوي. د ناټو یو چارواکي پرون د شنبې په ورځ فرانس پرس خبري اژانس ته وویل هغه راپور دقیق دی چې وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې خپور کړی او پر اساس ویل شوي چې له ورسا 200 کیلومتره لویدیز پلو په پویتس سیمه کې د 260 میلیون ډالرو په لګښت پوځي تاسیسات جوړیږي. وال ستریټ ژورنال د ناټو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ له قوله ویلي دي چې پر دې زیرمتون به د سږ کال په دوبي کې کار پیل شي او په 2 کلونو کې به بشپړ شي. دا و خبرونه.
تاسی ازادي رادیو ته غواکیاست. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي په دې خبرې روانې دي چې له طالبانو دا د سولې په مشورتي لویه جرګه کې دعوت وشي که نه.
حتی این بحث هم زیر چیه زیر غور است که از طالبان هم رسمی دعوت شوه یا نشوه. ممکن بالاخره فیصله به این شوه که رسما از طالبان دعوت شوه، باز او اختیار داره اشتراک میکنه یا نمیکنه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر سولې مخکې تل تشدد زیاتیږي، خو په خبره دا باید
موجب ترس دایمي نشي.
خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې وسلوال طالبان د امتیاز ترلاسه کولو نه، بلکې د ولسمشر غنی پر حکومت د زیات فشار راوستلو په لټه کې دي. نور راپورونه، اقتصادي خبرونه او ورځپاڼو ته کتنه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې نور بسته اونیزه خبرونه. قدر من اوریدم کو دا هم د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ایز اجماع په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ځانګړی استازی محمد عمر داوزی وایي چې په دې خبرې روان دي چې له طالبان نه په رسمي توګه دعوت وشي کنه، او ممکن کدا کار وشي چې هغه هم خپل نظر شریک کړي. خغلی داوزی د څرګندونی نن د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو په اړه په یو خبری کانفرنس جوړ کړی. زموږ همکار نظیفه محبوبی چې هم دا اوس له دغه غونډې راستنه شوې ده را سره په استودیو کې ده. نظیفه جانې خرغلې او قدرت وایي چې خغلی داوزی نور کوم خبرې وکړي په دغه غونډه کې د سولې د مشورې لوی جرګې په اړه ټول خبرې او کنور موضوعات باندې هم خبرې وشوي.
سلام به شما، سپاس تورمان صاحب. چنان که شما در جریان هستین، عمر داوزی رئیس دارالانشای شورای عالی سال هم روز نشست داشتن. اینا در بحثی که پرداختن در پیوند به نشست قطر بود و موضوع برگزاری لوی جرگه به خاطر صلح افغانستان. ما میخوایم به جزئیات ازی بپردازم که در بحث سال اینا در لوی جرگه گفتن که ما آمادگی داریم بر ازی که لوی جرگه باید برگزار شوه. این که چه وقت نوی ثور اینا گزینش کردن، هرچند پیشتر 26 حوت گزینش شده بود که باید تاریخی که برای برگزاری برای لوی جرگه اینا گفتن که ما آمادگی های کامل داریم. بس اونجا مطرح شد، پرسشی که مطرح شد که خب در ولسوالی هایی که ناامنی از 13 ولایت ما امروز زیر گویا اداره طالبان هست و از اونجا نمایندهایشان نخواهد آمد، این زمان مطرح شد که آقای داوودزی گفت که باید هیچ عضو از اعضای افغانستان از لوی جرگه محروم نمانند و باید در اشتراک داشته باشند. اونا گفتند که بحث ها ادامه داره با نمایندهای طالبان که اگر اونا در این نشست اشتراک در این لوی جرگه اشتراک بورزند خوبتر میشه و ما از اونا استقبال سوال میکنیم، اما اگر اینا اشتراک نمیورزن بس ها در این باره که چگونه بتونیم راه را باز بکنیم برای کسایی که در این ولسوالی ها هستن اینا اشتراک بورزن. بسی که آقای داوزی به او پرداخت ای بود که اگر نشست قطر پس از لوی جرگه برگزار شود، البته گفت این نشستش ای باور شخصی ما است، خوب میشه تا تمام مردم افغانستان اینجا دیدگاه هایشان با همدیگر مشترک بسازن، پس از این برن به نشست لوی جرگه به نشست قطر باز این نتایج این لوی جرگه اوجه برده شود تا حداقل نتیجه در پی داشته باشه. همچنان از آمادگی ها بر اشتراک در نشست قطر هم بحث بود که آقای داوودزی به او پرداخت.
بعد خبر هم خغلی داوودزی وکړه چې په دې هم خبری روان دي چې په رسمي ډول په دغه لوی جرګه کې د طالبانو نام هم دعوت وشي کوونه شي چې دوی راشي.
جدا گفت که در این بحث های ادامه داره که نمایندای طالبان در لوی جرګه اینا اشتراک بورزن و ما استقبال میکنیم، اما به گونه رسمی هنوز از اینا خواسته نشده. اظهار خوشبینی کرد که اینا اشتراک خواهد کردن، پیش بینی هایی که اینا کردن، بحث هایی که جریان داره، پیشرفت هایی که حالا در بحث سال از یک طرف از طرف امریکا قابل لمس یا محسوس است در بحث سال و از طرف دیگه از طرف خود حکومت افغانستان از پیشرفت هایی صحبت کردن و با استناد یا بر بنیاد اینمی پیشرفت ها بود که آقای داوودزی میگه که ما امیدوار هستیم که نمایندای طالب هم به عنوان مردم افغانستان، به عنوان نمایندای طالبان که یک طرف بحث گفتگو هستن، در این بحث اشتراک ببرسن.
بله بخوا خغلی داوودزی په تیرو خبرو کې ویلی ول تیرو کانفرنسونو کې چې دغه د سولې مشورتي لوی جرګه چې ده د دوه ورځې وی او کله شی وغزیږي په دې اړه څه نوې چې دغه لوی جرګه به دقیقا څو ورځې وی او د جوړخ په اړه څه خبرې وکړي.
دقیقا بس 2500 عضو که در این جرګه اشتراک میورزه و 1750 از این تنها از ولایات میباشه که به معیار نمایندای مردم نمایندای مردم در ولسی جرګه اینا گزینش میشن. بس است که اشاره کرد و تاریخ از این روز از این روز لوی جرګه 4 روز است و ادامه پیدا میکنه تا 4 روز تا اینا نتیجه گیری بکنن و بس های ادامه پیدا بکنن. طبعا ما شما از لوی جرګه های گذشته هم تجربه داریم که حداقل 3 روز 4 روز در بر میگرفته، اما چیزی که اشاره کردن آقای داوودزی که در مقایسه با دیگه لوی جرګه ها کم هزینه هست و اینا تلاش میورزن که با هزینه کمتره اما تمام مردم در اشتراک داشته باشن. بله اما 4 روز اینا در نظر گرفتن.
ډیر ډیر مننه غلی
شما.
قدر منوردین کوه موردل چې د افغانستان د سولې داری شورا د درنشر رئیس نن په خبری غونډه کې ویلی دی چې دوی خبری په دې باندې روان دي چې د لوی جرګې مشورتي لوی جرګه کې له طالبان نه هم په رسمي ډول دعوت وشي او کو نشي د دغه شنده هم ویلی زموږ په همکار په خبرو کې تاسو اوریدل چې هیڅوک به هم د دغه جرګې نه پات نشي او هغه ولسوالۍ چې ناامن دي دغه نه به د طالبانو استازي هم راځي دوی ورسره کوم ستونزه نه لري کوم ولسوالۍ چې طالبانو د واک لاندې دي. خغلی داوودزی په خو هم دا ویلی ول چې له 2009 کسان زیات وي او د خبره په تیرو غونډو کې کړي و چې ډیر سل نه بد دغه جرګې غړي د افغانستان لمیرمنو نه جوړوي او د خزو ونده په کې ډیر سل نه وي لاقل کې دي چې دغه ونده نور هم زیات شي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر سولې مخکې تل تشدد زیاتیږي. هغه د خبره پرون شنبه د عمل په دریمه په کابل کې وی غونډه تکړه ده. خود سیاسي چارو افغان کارپوهان په دې اړه څه وایي؟ په دې اړه د فرشتي جلال زئی راپور واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو یا د خپل حکومت د کومې بلې مخالفې ډلې د نوم د اخیستو څخه پرته وویل د تشدد د زیاتېدو هدف په ډېرو مواردو کې د زیات امتیاز ترلاسه کول دی. جمهور رئیس غنی وویل دا باید زموږ د دایمي ویرې سبب نشي.
ای باید موجب ترس دایمي نشي. تمرکز میخواد،
تمرکز غواړي، اصول غواړي. دا حرکت تر ډیره حد د زیات امتیاز اخیستلو لپاره کیږي. خو په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي علي اميري و سوالو طالبانو ته اشاره کوي. اميري په دې باور دی چې وسوال طالبان د امتیاز ترلاسه کولو نه بلکې د ولسمشر غنی پر حکومت ته زیات فشار راوستلو پر ټکی دي.
چون امتیاز لازم را فعلا طالبان داره است.
علی امیری وای طالبان لازم امتیازات لري، هغوی هم پر ډیره ساحه واک لري، هم په منطقه کې په نسبي ډول زیات سیاسي مشروعیت ترلاسه کړی دی. په نړیواله کچه هغوی له امریکا سره مذاکره کوي او له روسانو سره په تماس کې دي. پاکستانیانو تر بل هر وخت طالبانو سره همکاري علني کړې او تقریبا مواجه شکل ورکړی دی. له دې امله طالبان د سیاسي امتیاز ترلاسه کولو لپاره لکه څنګه چې ولسمشر غنی اشاره ورته کوي هغسې اړتیا نه لري. طالبانو کله یوې خوا له امریکا سره مذاکرې کوي، له بله پلوه یې پرته له دې چې رسما د پخوا په څیر پسرلني عملیات اعلان کړي حملې زیاتې کړي دي. وسوالو طالبانو پرون په هلمند کې د حامد کرزي په سټډیوم کې د غبرګو چاودنو مسؤلیت واخیست. په هلمند کې د بزګر پر جشن په پرونی حمله کې تر 40 زیات کسان زخمیان شوي دي. د هلمند والی محمد یاسین پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې 4 تنه په دې حمله کې ووژل شو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سویل لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکرو د وروستي دور په اړه په واشنگټن کې په خبرو بوختی. هغه د جمعې په ماخوستن پر ټویټر ولیکل چې د روسیې، چین او اروپایي اتحادیې له استازو سره یې په واشنگټن کې کتلي او د افغانستان د سولې په اړه یې خبرې ورسره کړې دي. خلیلزاد په یوه ټویټ کې ولیکل، موږ د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لرو، ټولو افغانانو ته سوله او داسې افغانستان غواړو چې موږ ته د تهدید سرچینه نسي. زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د مذاکرو وروستی دور د مارچ په 12 نیټه پای ته ورساوه. خلیلزاد وویل چې په دې خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د تروریزم پر ضد د مبارزې د تضمین په اړه د یو توافق مسوده منل شوې، خو هغه پر ټویټر ولیکل چې پر هیڅ مسله نهایي توافق نه دی شوی. د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکرو کې لا هم د افغانستان د حکومت ځای تشته. کابل په دې منځ کې د مشورتي لوی جرګې جوړولو هڅې پیل کړې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حمل په درېیمه نیټه په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په دې جرګه کې به د ټولو افغانانو استازي ګډون کوي. لکه څنګه چې حکومت وایي مشورتي لوی جرګه د ثور په 9 نیټه جوړیږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
قدر منوریدونکو، اوس هم وارده د اقتصادي خبرونو چې فیروزی عزیزی چمتو کړی.
د افغانستان سوداګری او صنایع خونوایي په سترو سوداګریزو لارو او بندرونو کې د سوداګریزو چارو پر وړاندې ستونزې موجود دي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې په چابهار بندر کې د لاجوردو صدراتي لاره کې تخنیکی ستونزې شته چې د سوداګرۍ د چارو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د نوموړي په خبره په دغو لارو کې لا هم سکنرونه او داسې نور سیستمونه او وسایل فعال شوي نه دي او له افغانستان نه له دې لارو نورو هیوادونو ته په صدراتي توکو زیات لګښت راځي. ښاغلی الکوزیدا هم وایي چې دغه ستونزې څو ځلې له حکومت سره شریکې کړي، خو حکومت په دې اړه جدي پام نه دی کړی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د پسرلنیو نندارتونونو له درکه په سلګونه زره افغانۍ عاید او ژمنې ترلاسه شوي دي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل په بادامباغ سیمه کې د کرنیزو او صنعتي محصولاتو په نندارتون کې افغان متشبثو او سوداګرو تړونونه او ژمنې ترلاسه کړي دي. د ښاغلي رستمی په خبره په کابل کې د بادامباغ پسرلنی نندارتون چې د حمل د میاشتې په دوهمه نیټه پرانیستل شوی د 15 ورځو لپاره به د پام ولري. دغه وزارت وایي چې د حمل میاشتې تر لسمې به د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته نندارتونونه جوړ شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاق جوړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري ګوره 1600 افغانۍ، یو درې نیم مړۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 800 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 900 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلدار 1080 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 1500 افغانۍ.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
له فیروزی عزیزینا په مننه. اوس هم یو بهرنی موضوع. په نیوزیلند کې نن پر جمعتنو د تروریستي حملې د قربانیانو د یاد مراسم ترسره کیږي. په دغه مراسمو کې پر کورنیو ګډونوالو سربیره د بهرنیو هیوادونو مشان هم ګډون کوي. نوریاس نوری دا موضوع تعقیب کړی دا. ښاغلی نوری، د قربانیانو د یاد دغه مراسم چیرې جوړیږي او څومره کسان پکې ګډون کوي؟
بله، تورمان صاحب، پر جمعتونو د وروستیو حملو د قربانیانو د یاد دغه مراسم د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې د ال نور جمعته نږدې چې پرې لومړۍ حمله شوې وه ترسره کیږي. دغه مراسم د دې ښار په یوه لوی پارک هیګلی کې چې پر جمعتونو له حملې مخکې د یوه کنډایي سندرغاړي لپاره پکې تیاری نیول شوی و ترسره کیږي. او ویل کیږي چې شاوخوا 40,000 کسان په دې مراسمو کې ګډون کوي. البته مراسم پیل شوي په سیمه ییز وخت. په نننیو مراسمو کې به د بهرنیو هیوادونو مشران، چارواکي او د اسلامي نړۍ مشران هم ګډون وکړي. پر ال نور جمعه د مارچ په 15مه یعنی 9 ورځې مخکې د ډلیزې وژنې په پیښه کې 42 کسان وژل شوي وو. اته نور لمونځ کوونکي هم له دې جمعه لرې په یو د ښار په یو بل جمعه کې بریدګر په ډزو وژلي وو. بلې تورمن صاحب،
بل نور صاحب، له دغو مراسمو مخکې د نیوزیلند صدر اعظم بیا د یووالي غوښتنه کړې. هغه څه ویلي په دې اړه؟
د نیوزیلند صدر اعظم جاسینډا آردرن له دغې پیښې وروسته ډیره هڅه کړې ده چې د خلکو سره خواخوږي وښیي، او په ډیرو محافلو کې راڅرګنده شوې ده په مختلفو ځایونو کې. جاسینډا آردرن وایي دغه مراسم د کرایست چرچ د اوسیدونکو، د نیوزیلندانو او د نړۍ د ټولو خلکو لپاره یو فرصت دی چې ټول سره په ګډه د دغه تروریستي حملې د قربانیانو د یاد درناوی وکړي. میرمن آردرن ویل دغه حملې وروسته چې په نیوزیلند کې بي ساري او په ښکاره خلکو له حده زیات غم او خواخوږي څرګنده کړه، او زیاته کړه چې د یاد دغه مراسم یو ځل بیا د لپاره یو فرصت دی چې وښيي نیوزیلند یو متنوع ټولنه ده، زغم لري، او موږ به دغه ارزښتونه وساتو. د کرایست چرچ ښاروالي لن دلزل هم وویل چې دغه مراسم د ټولو لپاره په سیمه ییزه، ملي او نړیواله کچه د ټولو لپاره البته یو فرصت دی چې سره یو موټی شي. هغې وویل موږ به کرکه سره ونه بیروي، موږ به له کرکې ونه بیریږو، او مینه او خواخوږي موږ ټول سره یو کوي. بلې تورمن صاحب،
ډیره ډیره مننه نوری صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریال نوریاس نوری و چې په دې اړه معلومات راکول چې نن په نیوزیلند کې د قربانیانو د یاد مراسم منځل کیږي. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل، او دغه شان ما هم وویل چې د ولسي جرګې د وژل شوي غړي عبیدالله بارکزي د خاورو ته سپارلو د مراسمو په اړه به تاسو ته ووایو. ښاغلی عبیدالله بارکزي چې تیره ورځ په کندهار ولایت کې وژل شوی، نن د ملي شورا په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو. د ازادي راډیو خبریال حسیب الله تلاش را سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه معلومات راکوي. تلاش صاحب، ښاغلی بارکزي چې نن خاورو ته وسپارل شو، په ملي شورا په انګړ کې څنګه کسان راغلي ول؟ کم چارواکي دلته ول؟
تورمان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، ښاغلی بارکزی پولیس جرګه کې د روزګان د خلکو استازی نن له غرمې مخکې د ملي شورا په انګړ کې وروسته له هغو ځانګړو مراسمو چې یو شمېر چارواکو او د ملي شورا غړو پکې ګډون درلود خاورو ته وسپارل شو. او ښاغلی بارکزی تیره ورځ ماسپښین په کندهار کې مسلم چوک ته نږدې د یو شمېر نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. که څه هم تر اوسه چا مسؤلیت نه دی اخیستی، خو د کندهار امنی قمندان تدین خان وایي حمله کوونکي د پیښې له ساحې تښتېدلي دي. وسله وال طالبانو هم په دې اړه لاس لرل رد کړي دي. خو یو څه چې تازه د کندهار امنی قمندان تدین خان ویلي، ښاغلی تدین خان وایي د لومړنیو تحقیقاتو پر اساس حمله کوونکو د ولسي جرګې د پخواني غړي عبیدالله بارکزي سره لومړی پر ټلیفون خبرې کړي دي، او وروسته وژلې دی.
بله، ډیر ډیر مننه ښاغلی تلاش. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو پر روانو خبرونو کې له کندهار ولایت څخه هم په دې اړه تعقیبي راپور ولرو. د شپې په ورځ یعنی نن په غزنی کې په داسې حال کې نوې تعلیمي کال پیل شو، او د معرف زنګ وهل شو چې په دغه ولایت کې اوس هم تر 15 لک پورې ماشومان له ښوونځیو څخه د باندې دي او هیڅ زده کړو ته لاسرسی نه لري، چې ډیره برخه یې جونې دي. خو چارواکي بیا هغوی ته د زده کړو د زمینې برابرولو ژمنه کوي. حبیب الرحمن تاسو سیر په دې اړه له غزنی ولایت څخه راپور لري.
دا په غزنی کې د معرف زنګ دی چې د شنبې په ورځ د یوې لویې غونډې په ترڅ کې د والي وحیدالله کلیمزیا او نورو ډیری دولتي چارواکو په لاس ووهل سو. خو دغه زنګ په داسې حال کې وهل کیږي چې لا هم په دغه ولایت کې تر 15 لکه پورې ماشومان له ښوونځیو څخه د باندې دي. والي وحیدالله کلیمزی وایي په هر اړخیزه توګه یې هڅې پیل کړې تر څو له ښوونځیو څخه د باندې ماشومان په ښوونځیو کې شامل کړي. ازادي راډیو ته یې وویل د نورو تر څنګ یې د حج او اوقافو ریاست ته هم دنده سپارلې تر څو په دغه برخه کې تبلیغات پیل کړي.
نموږ د حج او اوقافو ریاست ته هم دنده سپارلې تر څو امامان د منبر د لارې په خطبو کې د علم د اهمیت او ارزښت په اړه خلکو ته معلومات ورکړو او خلک وهڅوي تر څو خپل بچیان ښوونځیو کې شامل کړو.
په غزنی کې د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار بیا دا لویه ستونزه بولي او وایي حل کول یې هم وخت غواړي. ازادي راډیو ته یې وویل له وزارت سره یې دغه ستونزه شریکه کړې تر څو ورته د حل لاره پیدا او له ښوونځیو څخه د باندې په دومره لوی شمېر ماشومان په ښوونځیو کې شامل کړي.
دا مهال هغه نقطې ته رسیدلو چې اطمینان وزارت هم ترلاسه کړی او موږ هم هغه څه چې لازم و د وزارت د اطمینان لپاره ورته اېدا کړي مني ټول معلومات ټول مسایل انشاءالله ډېر زر به شاهد اوسو چې په دغو نامنو سیمو کې یا په دغو هغو سیمو کې چې د شمولیت د ماشومانو کم دی هلته به نوي مکاتب ایجاد سي او په دې سره به یو زیاته پیمانه سره شاګردان موږ هلته جذب کړو.
دا چې له تیرو 10 کالو څخه ښوونځیو ته د ماشومانو د نه تګ په شمېر کې زیاتوالی راځي نو د غزنی روشن فکرانو او مدني پالانې لامل د دولت نه پاملرنه جګړې او د مور و پلار بې پروایي بولي. مدني فعال رحمت الله مرجان خیل وایي تر ټولو غټ لامل یې په پوهنه ریاست کې پراخ فساد او د ماشومانو راتلونکي ته نه پاملرنه ده.
یو دا د جنگ مسله ده بل د خپل د دولت نه پاملرنه هم ده د خلکو نه پاملرنه بل لامل دی.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د پوهنې بهیر له سختو مشکلاتو سره مخ دی او د دغه ولایت د 14 ولسوالیو ماشومان د درسي کتابونو مسلکي ښوونکو او د ښوونځیو د تعمیرونو له نیشت سره مخ دی.
خغلی تاثیر په دې اړه د غزنی والی وحیدالله کلیمزی سره مرکه هم کړې چې دا به هم په ګډه واورو.
والی صاحب نن د افغانستان د ځینو ولایتونو تر څنګ په غزنی کې هم د معرف زنګ ووهل سو. په داسې حال کې چې په غزنی کې تر اوسه پورې تر 15 لکه پورې ماشومان ځینې هلکان له مکتبونو څخه د باندې دي او دا په تیرو 14 کلونو کې دغه ګراف ورځ په ورځ لوړیږي. پسې داسې یو په پام کې یو شی لري چې د معرف په ریاست باندې زور راوړي تر څو دغه ګراف راټیټ کړي او دغه ځینې هلکان ماشومان.
بسم الله الرحمن الرحیم. نن د نور افغانستان د ټولو ولایتو څنګه په غزنی ولایت کې هم خوشبختانه د معارف زنګ وویل شو او موږ امیدوار یو چې ان شاء الله د علماي کرام په همکارۍ د قومي مشرانو د ځوانانو خپل د والدینو په مسولیت پذیرۍ سره به په غزنی کې ان شاء الله د محروم شاګردان یا متعلمین زده کوونکو کچه راکمیږي او ټول ته ان شاء الله د زده کړې فرصت مناسب شوی دی. په مجموع کې په غزنی کې تقریبا 650 بابا مکاتب خزینه او نارینه شتون لري. امیدوار یو چې والدین په درک د مسؤلیت سره خپل ماشومان ښوونځیو کې شامل کا تر څو د علم په ګاڼه باندې سمبال شي.
د دې تر څنګ والی صاحب غزنی هغه ولایت چې تر لسو زیاتو ولسوالیو کې انجینې فارغین نه لري او دا ګراف هم ورځ په ورځ پورته کیږي په دا اړه باندې
په دې کې شک نشته چې متاسفانه په ټول افغانستان کې او د غزنی په ولایت کې د ښځو د تعلیم او د زده کړې په وړاندې خنډونه موجود دي شتون لري چې هغه د غزنی ولایت په ځینو ولسوالیو کې ښځینه ښوونکي شتون نه لري. ناامني هم تقریبا یو عامل دی او د موږ هغه سنتي یا په اصطلاح رسم و رواج او هغه هم په ځینو مناطقو کې متاسفانه د خلکو د آګاهۍ سطح کمه ده باعث د مانع د خویندو د زده کړو شوي دي.
اوس هم کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه چې پاڼې ماړولې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي پرون ظاهرا عادي ورځ وه، د معرف زنګونه وکړنګېدل او د سړو سیمو نوی تعلیمي کال پیل شو، خو د سر مقاله لیکونکي په خبره همدغه عادي او نورمال ورځ مو بیا هم عادي نه وه. په رسنیو کې څو خبرونه یو په بل پسې خپاره او تکرار شول. په هلمند کې د بزګر جشن په مراسمو کې بمونه والوتل چې تر دېرشو ډېرو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په کندهار کې د اروزګان پخوانی وکیل عبیدالله بارکزی د نامعلومو کسانو لخوا ووشل شو او دغه شان د کندهار په حق العبور سیمه کې بمباری د ماشومانو په ګډون 10 تنه ووشل. ورسپانندې کې د افغانانو دغه عادي ورځ وه چې د لعنتي جګړې په اور کې تر اویاو زیات هیوادوال په وینو ولمبول. او ټینګار کړی چې بی پته جګړه آخر تر کومه. هش سوبرسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي طالبانو د هلمند د پیخي مسولیت ومنو. په سر مقاله کې راغلي د طالبانو هدف په دغه عمله کې چارواکي وو، خو د خلکو په یوه غونډه عمله هیڅ ډول عقلاني توجیه نه لري. ورسپانه لیکي چې د نړیوالو قوانینو او ارزښتونو له مخې په غیر نظامیانو حمله یو جنګي جنایت دی. سر مقاله لیکونکي وړاندې لیکي په دغه معفل حمله دا ښیي چې طالبان لا هم د نړیوالې سولې په وړاندې یو ګواښ دی. نړیواله سوله هغه مهال خوندي پاتې کیږي چې ټولې سیاسي او نظامي مجموعې او دولتونه نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو ته درناوی وکړي، او که څوک دا کار ونه کړي په حقیقت کې د نړیوالې سولې په وړاندې اقدام کړی دی. ورسپانه لیکي نړیواله ټولنه او لوی قدرتونه باید ځواب ووایي چې څنګه کولای شي داسې ډلې سره سوله وکړي چې د یو مشروع دولت د ملکي کارکوونکو وژل روا ګڼي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانه بیا په خپل یو مطلب کې د انتخاباتو په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلي چې د افغانستان د انتخاباتو څارونکي بنسټونه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځنډ د اعلان په غبرګون وایي چې باید د حکومت د لاسوهنې د مخنیوي په برخه کې یو میکانیزم جوړ شي. په مطلب کې راغلي دا دوهم ځل دی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه بدلیږي. په مطلب کې دا هم راغلي چې دې کار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو اندېښنې هم راپارولې دي. قدرمن اوریدونکو، دا وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. احمد تکل سټوډیو ته راغلی دی د مهمو خبرونو سره ټکی لته سره شریکوي، او تر هغه وروسته هم د نور بس د اونیزه خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د غړي عبید الله بارکزي جنازه نن د ملي شورا په انګړ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شو. بارکزي پرون د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. د هلمند والی جنرال محمد یاسین وایي چې د بزګر د ورځې پر مراسمو د پرونی حملې په اړه به څېړنه کیږي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کرزي په لوبغالي کې پرون د بزګر د ملي په مراسمو کې 14 څلور کسان ووژل او څلور څلوېښت نورې ټپیان کړل. د امریکا دفاع وزارت د هغو امریکایي پوځیانو نمونه ښودلي چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د جنګي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي، خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې دا دوه پوځیان څنګه وژل شوي. اسرائیلي الوتکو نن سهار وختي د غزې په ترانګه کې د حماس پر سنگرونو بمباري وکړه. د دې هوایي حمله په نتیجه کې د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. په پاریس کې د ژیړ واسکټو اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ تیتو پرک نښتې شوې دي. او ناتو تاییدوي چې په پولانډ کې د زغرګاډو مهماتو او د یوې بشپړې لوا د ټولو وسلو په ګډون د امریکا د پوځ د وسایلو لپاره د 260 میلیون ډالرو په لګښت زیرمتون جوړوي.
نور بس دی. شکسته سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې نوې کال مو له خوشحالۍ سره پیل کړی وي، او په دې هیله چې دا کال د افغانانو لپاره د تعلیم او تحصیل په برخه کې د ښو فرصتونو کال وي. په همدې هیله موزه مرسلین ارسلا د دې اونۍ د نور بستې یا شکست سکوت خپرونې ته هرکلی کوم. د شنبې په ورځ د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي او تحصیلي کال پیل شو چې له دې سره به ګڼ شمیر زده کوونکي ښوونځیو ته ځي، او د معارف وزارت د شمیرو له مخې په روان کال کې به له 1 میلیون څخه زیات جدید شموله نجونې او هلکان هم ښوونځي ته ځي. اما با وجود این همه هنوز نیز موانع و مشکلات جدی در برابر معارف افغانستان به ویژه دختران وجود دارد. به اساس ارقام ارائه شده توسط وزارت معارف، در حال حاضر حدود 700 مکتب در سراسر افغانستان برای متعلمین مسدود است. از همین رو بیش از 3 میلیون متعلم از رفتن به مکتب محروم شدند که بیشترین آنان را نیز دختران تشکیل می دهد. در برنامه این هفته در رابطه به موضوع به وضعیت معارف در کشور صحبت می کنیم، و مهمان برنامه این هفته ما نیز مریم پوپل مسئول انجمن اجتماعی سبا هستند، و در این نیم ساعت روی همین مشکلات با آنان صحبت خواهیم داشت. شما را به برنامه خوش آمدید میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار زیاد ممنون از شما. سلام خدمت شما و تمام شنوندای رادیوی آزادی.
بسیار زیاد تشکر. میخوایم سوال نخست را با ارزیابی شما از وضعیت معارف در کشور آغاز کنم. چگونه ارزیابی میکنین وضعیت معارف را در کشور؟
من فکر میکنم که اگر در مورد وضعیت معارف به خاطر از نگاه سطح تعلیم و تربیه و میزان مشارکت شاگردها خصوصا شاگردای اوناس یا دخترها در مکاتب ما به این بپردازیم، در حد قناعت بخش که بتانه قناعت کلی مردم افغانستان فراهم بسازه نیست هنوز. با وجود آن همه زحمات و کارهایی که صورت گرفته و هنوز هم وزارت معارف یکی از وزارتهای پر مصرف و وزارتهای کلانی است که بیشترین بودیجه را از دولت برش اختصاص میده و کار صورت میگیره، ولی متاسفانه نظر به بعض پرابلم ها و چالش هایی که مثل نبود امنیت و وضعیت اقتصادی و ضعیف مردم افغانستان و امثالی مسائل میتونه عوامل باشه به خاطر کمبودی ها و نارسایی ها در وضعیت معارف یا سطح تعلیم و تربیت در مکاتب تمام افغانستان، چی شهر کابل، بعض ولایات و یا قرا و قصبات خو بیشتر است اگر برش بپردازیم.
بله، شما در مورد مشکلاتی که در بخش معارف وجود داره اشاره کردین، یک مانی است. چی فکر میکنین؟ چرا یک خو مشکل امنیت است که در بخش توسعه صورت نمیگیره، در بعض ولایات مشکلات وجود داره که مکاتب هم بیشتر ما ذکر کردیم در مقدمه که بیش از 700 مکتب هنوزم برای متعلمین بسته است. علت کمکاری در بخش بلند بردن کیفیت چی است؟ یک مشکل مشکلات زیاد در بخش کیفیت هم داریم، بعضی شکایت از صورت میگیره، کیفیت در بخش نظام معرف افغانستان بهتر نیست و مو تقاضای زمان را ایجاب نمیکنه تا متقاضایی که بخش بازار کار داره و بخش تحصیلی داره در معرف امو ظرفیت ها به وجود نامده. 17 سال ما شما یک فرصت کافی را داشتیم تا ظرفیت ایجاد کنیم.
بله، همون قسم که خود شما اشاره کردین، متاسفانه هنوز ظرفیت کلی یا ظرفیتی که بتونه جوابگو باشه به تمام نیازمندی های تعلیم و تربیت در سطح مکاتب کشور هنوز ایجاد نشده. متاسفانه با وجود آن همه کار و زحمات یا پول های هنگفتی که در این قسمت سرازیر شده به وزارت معارف، کار بنیادی صورت نگرفته، معلمین هنوز هم ناراض هستند. معاش معلمین یکی از عوامل عمده ما فکر میکنم که از این که معاش کم داره معلمین ناراض هستن، نمیتونن با فکر بسیار خوب و براحتی و با آرامش خاطر در مکاتب به تدریس به خاطر شاگردا بپردازن. از طرف نبود امنیت خو یک چالش عمده است که فرارای تمام مردم افغانستان در تمام سکتورها، نه تنها معارف میتونیم به اشاره کنیم، در مردم با او دست و پنجه نرم میکنه و هست یک از این نمیتونیم انکار کنیم، ولی ما فکر میکنم که وزارت معارف فرصتهای زیاده برش تا امروز با وجود آمده و در سر رایش بوده که خوبتر نتونسته استفاده بکنه از او. یک نظام بسیار قوی و جامع و مکمل از لحاظ تکنیکی و از هر لحاظ در بخاطر تعلیم و تربیت در مکاتب یا نظام تعلیمی کم بسازه، تا ای که اصلا دیگه باید نیاز نباشه که شاگرد ما با کورس ها و پروگرام ها بیرون از مکتب مراجعه کنند. ولی متاسفانه ما میبینیم که در مکاتب از میاد یا وقتی که لازم است به خاطر هر مضمون، اگر ما یک مضمون را مثال بتیم که باید در جریان روز چقدر وقت یک استاد و شاگرد پروگرام درسی را پیش ببرند، نظر به زیقی شرایط، کمبود جای، کمبود معلم مسلکی و کارا، فقط ما فکر میکنم که سالانه پلان اینا تطبیق میکنن و کار بیشتر صورت نمیگیره، خصوصا در ولایات. ما فکر میکنم مرکز یا کابل باز هم خوب است، اکثرا رضایت بخش است، کار و فعالیت و خوبتر چون زیر نظر خود وزارت معارف است. ولی متاسفانه اگر از مرکز کابل ما به طرف ولایات بریم، میبینیم که در ولایات اصلا نه حاضری دقیق وجود داره، هم برای معلمین هم برای شاگردا. ولی در ختم سال اونمو مثل یک رواج واره سالانه فارغین می داشته باشند، بجای از این که به کوالیتی و کیفیت تعلیم و تربیت توجه خوبتر صورت بگیره، تا این که ما باید افراد تحصیل کرده یا با درک و درایت خوبتر و با دانش بالاتر از سالانه ما فارغ بتیم فارغین داشته باشیم، تا این که تعداد یا کمیت بسیار ولی کیفیت ما در حد سواد متعلمین ما پایان‌تر باشه.
بله، شما در مورد کابل گفتین که وضعیت کابل متفاوته را بهتر از ولایت دیگه است، یعنی شما میخواین بگوین که امو تفتیش و ارزیابی و نظارت درست صورت نمیگیره در ولایت؟
بله، در کابل باز هم خوب است تفتیش و ارزیابی از طرف خود وزارت معارف و سکتورهای دیگه زیربط دولتی یا غیر دولتی ادارات خود مکاتب کنترل وجود داره، وقتاً فوقتاً صورت میگیره، تعلیم و تربیه یا مدرس به شکل نرمالتر و خوبترش برای شاگردها ارائه میشه و تقدیم میشه، ولی متاسفانه تا جایی که من خودم شاهد هستم و با اکثریت طبقه اوناست، انجمن ما کار کرده در بخشای تعلیمی هم از اونا شنیده و ما پروگراما داشتیم که دیدیم که اصلا به نحو بهتر و خوبترش نظارت و ارزیابی از کار وزارت کار معارف در سطح تعلیم تربیه یا در مکاتب در ولایات صورت نمیگیره، میزان مشارکت شاگردا خصوصا دخترها بسیار پایین است در جریان به خاطر دروس روزانه در صنوف درسی که عوامل زیاد بوده میتونه، یک عاملش همی است که بر شما همین پیشتر اشاره کردم، خود وزارت معارف کمکاری میکنه، کم توجهی میکنه در این قسمت، یا ریاست‌های وزارت معارف که در سطح ولایات هستن نمیکنن کار بهتر یا راپور خوب و مفید را بر وزارت ارائه نمیکنن، افراد کارا و مسلکی خوب را نمیگمارن تا این که کار صورت بگیره، توجه صورت بگیره، به خاطر ساختن یک نصاب مکمل و تعلیمی و در عین زمان کنترل و ارزیابی وقتاً فوقتاً تا ای که به نحوه بهتر و احسنش به خاطر متعلمین و شاگردا در مکاتب باید تطبیق شود.
بسیار تشکر. اگر دوباره برگردیم به موضوع خود در مورد حضور دخترها در مکاتب، خب فعلا ما شما تعداد مکاتبی که مسدود هستن و یا تعداد متعلمین که مکتب نمیره که 3 میلیون است، عدد اکثر از دخترها تشکیل میده، علت چی است؟ وزارت معرف میگیم که اینا امکانات را فراهم ساخته در مناطقی که امنیت بوده و اونجا میتونن پسرها به مکتب برن، دخترها را هم فرصت زمین زیر مساحت ساخته به مکتب برن، اما میگن که خانواده ها همکار نیستن و بیشتر خانواده ها مانع رفتن دخترانشان به مکتب میشن. چرا این سنت ها نشکسته و چرا در این بخش آگاهی صورت نگرفته تا خانواده ها آماده شون که دخترانشان را به مکتب روان کنن؟
ای هم یک امر مسلم است، نمیشه از این چشم پوشی کنیم در جامعه سنتی مثل افغانستان با وجود این همه کارهایی که صورت گرفته به خاطر آگاهی عامه و روشن ساختن اذهان عامه، متاسفانه هنوز هم این چالش وجود داره که اکثر خانواده ها اجازه نمیتن، خصوصا دخترها را، یا بالاتر از صنف 5 و 6 اصلا اجازه نمیتن و یا اگر اجازه میتن به شکل عمیق که فقط به خاطر گرفتن یک شهادت نامه اونو هفته یک دفعه حاضری بتن و دیگه اصلا برای دروس و در صنفای خود حاضر نمی باشن، تا ای که یک در ختم سال اینا بتانن که شهادت نامه صنف 12 را داشته باشن. و من فکر میکنم که این چالش و مشکل به خاطر رفع از یانوز هم باید وزارت معارف به خصوص در حد اول یا قدم اول وظیفه و مسئولیتش است که به هر نحوی که میتونه باید فامیل و خانواده ها را مردم قانع بسازه. و چی وقت قانع میشه مردم؟ در صورتی که نصاب تعلیمی جامع و کارا را با تطبیق خوب و به شکل یا به نحو احسنش در مکاتب اونو اگر جاری بسازن، معلم بسیار مسلکی و خوب در اختیار شاگردا قرار بتن، در مکاتب حاضر باشن، به این صورت ای خودش یک عامل نمیشه که خانواده ها اعتبار پیدا کنن به صداقت کار وزارت معارف در قبال تطبیق نصاب تعلیمی برای شاگردا، و اونا هم اجازه میتن دخترها را که برن به مکاتب حاضر شون و سهم بگیرن و بیشتر میزان مشارکت دخترها به این شکل بلند میره. در عین حال مردم خودش وظیفه داره، متنفذین و روحانیون و بزرگا از طریق منابر مساجد باید ایره بیشتر به گوش تمام مردم برسانن، خصوصا امی عقیده یا مرد سالاری که هنوز هم حاکم است در جامعه ما. و هنوز هم بیشترم گفتم که وقتی از کابل ما بیرون میریم در دیگه ولایات، هنوز هم خانواده ها و برادرای ما راضی به این نیستن که دخترای اونا یا خواهرای اونا از خانه براین به خاطر آموختن تعلیم و تربیه، در حالی که این خودش رسول مبارک بیان کرده و حدیث پیغمبر است، در قرآن آمده که تعلیم و تربیه بر زن و مرد مسلمان فرض است، باید به خاطرش بکوشن، کوشش کنن. حال از چالش های دیگه که در جامعه ما فراراست، رسم و رواج ها و عنانات ناپسند که یکی از عوامل دیگه میشه، تمام اینا به خاطر زدودن یا از بین بردن امی چالش ها و امی مسائل، وزارت معارف جمع مردم افغانستان، جوانان و فعالین اجتماعی از حوزه زنان، کسایی که در حوزه زنان فعالیت میکنن، فعالان حقوق زن هستن، و در ضمن روحانیون و متنفذین کشور، همگی دست به دست هم بتن کار صورت بگیره تا ای که اذهان عامه در کل روشن شود و بپذیرن، اجازه بتن برای دخترها تا ای که اونا برن به مکتب و بهره‌مند شون از سواد و تعلیم و تربیه.
بسیار زیاد تشکر. شنوندای عزیز، شما برنامه شکست سکوت را میشنوین. ما شماره تماس و برنامه را اعلام میکنم، شما میتونین که با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرین و سوالاتتون را در مورد موضوع برنامه از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس ما از 0799 20 35 40، شماره دیگه از 0700 82 27 55. شمیره پختو هم ایلانه هم کولشی ده دیش میرو چخه پا استفاریز مگل میلمانی چخه خپلی پختنی مطرح کنی 0999 40 15 40. بلا شمیره ده 0902 25 55. داز مونگ داش خپرونی ده اریک شمیره دی کولشی مونگ سر اریکونی سی واریکا لرو او رو چوب دی او لکم سخه اریکنی ولی. بلی سلام علیکم. اړیکه پرې شوه. له اورېدونکو سره خپله پوښتنه بله پوښتنه مطرح کړو. تاسو مخکې په دې اړه ویلي چې باید ظرفیتونه ایجاد شي په ولایتونو کې، باید ښځینه معلمانې په دنده وګمارل شي تر څو کورنۍ دې باور ته ورسیږي چې هغې دې اولادونو ته ښه تعلیم او زمینه برابره شي او امکانات شته تر څو هغه دې خپلې نجونې مکتب ته ولیږي. خو یوه ستونزه ده چې د پوهنې وزارت دا وایي چې په ولایتونو کې دا د تر ډیره د ښځینه ښوونکو د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. موږ څونه کولی شو دغه باور کورنیو ته ورکړو چې دا دوی کله خپل نجونې مکتب ته لیږي، نو دا په راتلونکي کې کیدای شي کې ښوونکي شي، دې تر څنګ چې کې ډاکټران او انجینران کېږي، کې ښوونکي هم شي، او دا یو ظرفیت ایجاد شي په ولایتونو کې تر څو موږ وکړو چې نجونو ته ښځینه استادانې وګمارو، معلمانې وګمارو، او دې تر څنګ هغه دې په دې باور شي چې اوس په دې برخه کې موږ مستقل یو.
بله، او ستاسو نظرم سعید از ما پاند معرف وزارت باید په شروع کې کچیری مثلا دا ستونزه نن سبا موږ ورسره د لاس او گریبان یو په ولایتونو کې خلک خپل نجونو ته اجازه نه ورکوي، یعنی کورنۍ چې غوی مکتب ته لاړ شي، ځکه چې هلته ښوونکي ډیری نارینه دي، نارینه طبقې څخه دي تر ښځینه طبقې څخه، نو دوی کولای شي چې له مرکز څخه خدمتي په شکل یو څه زین خوانده چه حاضر دی چه لارشی پا ولایتونو که کار وکی، دا هم یو لار یا چارشتا چه پا شروع که دا سه باید دوی شروع وکی، بیا با پا ورو ورو یعنی قرار قرار کورانه هم کولشی چه اعتبار وکی او پا دی بند داده وشی چه حال تا شوون که شزینه شوون که پا مکتب یا پا شوانزهی که حاضر دی خپل انجون تا اجازه ورکه بشکه چې کله چې انجونی راشي زده کړې وکړي تعلیم او تربیه یا شونځي پایته ورسوي نو لا خو نه هم پراتون کې شاد ډاکټران انجینران استادان هر څه ورسخه جوړې دی شي بیرته کول شي چې پراتون کې خپل کلی سیمه محل یا ولایت ته خدمت وکړي نور خويندو شزوته او دا دی یو د سم د لاسه د فتنی تصمیم یا خبره نه ده چې باید وزارت معرف په یو ځل اور باندې تصمیم ونیسي یا دا مسله حل شي په قرار قراره کېدای شي خو باید ورته بودیجه اختصاص ورکړي اوس ډیر موش داسې معلمان درو چې ډیر د اقتصادي مشکلاتو سره لاس او گریبان دي هغوی د دې د ته ارتیا لري چې کدا سي زمينه ورته مساعد شي چې هغه په خدمتي شکل لار شي بل ځای ته تدریس وکي شاګردانو لپاره د یو امتیاز په بدل کې نو هم د سي استادان برابر پیدا کیدای شي او هم د معرف هغه کوم استونزه چې همیشه دوی خلکو ته بیانوي یا میډیا ته وایي چې د سي استونزه ده او انجونی شاګردان ناراضي شونځي ته ځکه چې د دوی شون کې نارینه دي دا به هم حل شي او پراتلونکي کې موږ د هغه د سیمې څخه یا د غولایت څخه ډیره شزینه شاګردان فارغونه ولرو او پراتلونکي کې هغه به خپل شوون کې شي نور ته زده کړ ورکینو دا کې دی شي دا یو د سې ډیره لازم پاند لوی دا غنه د چالش نه د حل لار ونه لري
یعنی شما میخواین بگوین که مشکلات نبود ظرفیت ها در ولایت را خانواده ها هم ایجاد کردن چون ما شما در 17 سال گذشته به قدر کافی در هر بخش ظرفیت ایجاد کردیم خصوصا اگر در مورد کابل صحبت کنیم در ولایت ما با مشکلات روبرو هستیم چند پیش رئیس جمهور یک فرمان را دادن که بر اساس از فرمان 30% برای قاضی ها و سرانوالای زن که اگر بخواین از کابل به ولایت برن وظیفه اجرا کنن 30% معاش امتیازی میتن یعنی این ظرفیت در ولایت ایجاد نشده مانیش شما خانواده ها میدن یعنی نمی دید سنتی و دید سنتی که در خانواده ها حاکم است و بالا اجازه نمیتن با دخترانشان به مکتب برن خب این مشکلات را دوباره برمیگرده به خود خانواده ها چون وقت شما از خانواده میبینین که مریض را میارن به کابل اینا میگن که اینا ترجیح میتن نسبت به اینکه مریضشان پیش یک دکتر مرد برن بهتر است که یک دکتر خانم باشن خب این مشکلات را باید خانواده ها خودشان هم درک کنن و امیر یک امتیاز بدانن که دخترانشان را به مکتب روان کنن تا آینده بتونن این دخترها دوباره باعث خدمت به خود همو ولایت شوند
با گذشت این سالان متمادی که کار در هر عرصه در عرصه معرف هم صورت گرفته من فکر میکنم که فعلا ما آنچنان دید سنتی و یا تعصب عمیق نسبت به تعلیم و تربیه دخترها حتی در ولایات هم نداریم من شخصا خودم در اکثر ولایات افغانستان سفر داشتیم با خانواده ها دیدیم با دخترها و جوان و خانم ها نشست ها داشتیم دیدیم شنیدیم از پیششان که اونا بسیار مشتاق علاقمند تعلیم و تربیه و تدریس یا مختن و آموزش در مکاتب اشتراک کردن هستن و من فکر میکنم که در پهلوی ازی که خانواده ها هنوز هم مسئول هستن که به این امر بپردازن و دید خود تبدیل بکنن در این زمان اما تو که من پیشتر اشاره کردم وزارت معارف باید سخت بکوشه اول زمینه را برش مساعد بسازه در شروع وقتی که در مکاتبی که در ولایات هست فعلا ما ازی که یک مملکت پسمانده بودیم و بسیار سالها در ولایات اصلا مکاتب وجود نداشت چقدر وقت دختر خانما و زنا بسیار دور ماندن از دسترسی داشتن به تعلیم و تربیه خوب میشد که وزارت معارف همین نحوه شیویره که من گفتم در ولایات خانما را از مرکز کسایی که حاضر بودن در بدل یک مقدار امتیاز روان میکردن امتیازی خدمتی اونا کار میکردن تدریس میکردن البته برای مکاتب زنانه مکاتب دخترانه بعد آهسته آهسته وقتی که مردم منطقه مردم ولایات با همون دید سنتی وقتی می دیدن که اینجا استادای طبقه اوناس است و دخترای ما میرن در یک فضای امن و مسون دوباره از خود خواهرها درس می خوانن تعلیم می بینن فارغ می شن مسلمن بعد از فراغت اونا تعلیمات بعدی خدا می دادن و خود از اونا صنفهای بعدی را، پروگرامهای بعدی را مکتب من حیث استاد خودشان رهبری میکردن، پیش میبردن و تدریس زمینش فراهم برای شاگردهای بعدی میساختن و میسازن. من فکر میکنم هنوز هم راه وجود داره، هنوز هم باید با امین احوا و شیوه های دیگه وزارت معارف کار بگیره تا ای که از هر نحوه بتونه که زمینه را بیشتر باز بسازه به خاطر اشتراک یا سهم گرفتن بیشتر با مسئولیت خاطر شاگردان طبقه اوناس در مکاتب.
ما با سخنگوی وزارت معارف در مورد صحبت داشتیم، اونا یک دلیل دیگر رو میارن، اونا میگن وقتی دخترها به یک صنف بالاتر میرسن میگن که یک مشکل دیگه ازدواج های پیش از وقت است که باز دوباره دخترها رو مجبور به ترک مکتب میسازن و خانواده هم اونا رو اجازه به این نمیتن. این مشکل ازدواج پیش از وقت فکر نمی کنین که جلوه با وجود آمدن ظرفیت ها را مانی از او شده، ظرفیت ها ایجاد نمی شه و دخترها هم از حق تعلیم و تحصیل که محروم میشن در ولایت، چون سنت بیشتر دوجه حاکم از خانواده ها پیش از وقت یا به ازدواج های پیش از وقت تن میتن و دخترانشون رو مجبور میسازن به این کار.
بله مشکل جدی هست متاسفانه، نظر به رسم و رواج ها و عناناتی که در جامعه ما حکم فرما است، این هم یک مسئله چالشی است که نمیشه از او چشم پوشی کرد. اکثرا دختر خانم ها قربانی همی مشکل و چالش میشن، ازدواج های پیش از وقت باعث ممانعت یا ایجاد ممانعت به خاطر ادامه تعلیم و تربیه و تحصیل دخترها میشه. ولی ما فکر میکنم که خوب میشه حتی در مرکز هم ما همینطور نداریم، اگر در ولایات و در مرکز در مکاتب باز صنف های به خاطر به شکل علیده برای دختر خانم هایی که اونا ازدواج میکنن و میخواین یا علاقه مندی میداشته باشن، طبعا علاقه مندی است، ولی اگر شرایط خوبتر برشان مساعد باشه در اون صورت خانواده هم مطمئن هستم قانع میشن، اجازه میتن حتی بعد از ازدواج هم برای دخترها که برن درس و تعلیم خود ادامه بتن، از مکاتب فارغ شون. و ای باز هم برمیگرده برای ارگانهای دولتی در اصل و اول وزارت معارف و در کل دولت افغانستان که باید چی رقم میتونه توجه کنه. امروز قسمی که شما اعلان کردین که چقدر مکاتب هنوز هم به خاطر نبود امنیت و عرف و عنانات و بعض چالش های دیگه یا همون سنتی بودن جامعه ما بسته است، مخصوصا بروی دختر خانم ها، خب چرا تا کی بالاخره بسته باشه؟ چرا کار صورت نگرفته؟ باید ریسرچ می شد، پیدا می شد منابع عمده چالش هایی که باعث شده همون مکاتب بسته شده، در صورتی که در حد توان وزارت معارف باشه. امنیت یک موضوع است که کلن جداسته، ولی دیگه مسائل زوره باید وزارت معارف برش رسیدگی کنه. حتی من شاهد ازی هستم که چی از طبقه ذکور و چی از طبقه اوناس در زیر خیمه ها هم بسیار با اشتیاق تمام میاین درس میخوانن، اصلا با بسیار دشواری ها بسیار نارسایی ها جای مناسب نیست، وسایل تعلیم و تربیه و تدریس درست نیست، تخته درست نیست، کتاب و قرطاسی درست در اختیار شاگردان نیست. ولی باز هم در ولایات هم اشاره میکنم که انوز هم خانواده ها و شاگرده با بشتیاق تمام پشت تعلیم میگردن، چرا پس وزارت معارف توجه نمیکنه که نصاب بسیار خوب تعلیم و تربیه را در یک فضای بسیار امن و مسون و آرامش خاطر برای شاگرد و معلم ایجاد کنه تا ای که سطح و سویه تعلیم و تربیه و نصاب تعلیمی ما در سطح مکاتب در تمام شهرهای افغانستان باید بالا بره و ما داشته باشیم بسیار شاگردای خوب و باسواد کافی را همیشه سالانه فارغ بدیم.
تشکر. در مورد خب تی شب روز موضوع مذاکرات صلح هم جریان داره، چی فکر میکنین بعض از دختران در کنار خانمایی که کار میکنن دختران می تشویش را دارن که اگر دوباره وضعیت قبلی برگرده و اینا از مشکلات از موانع در برابر اینا ایجاد شده در برابر ادامه تعلیم و تحصیلشون، این نگرانی ها چقدر جدی است؟
من فکر میکنم برای دختر خانمایی که زحمت کشیدن، مبارزه کردن، خانمایی که در طول نمی 17 سال دستاوردهایی که در این راستا خانما داشتن در عرصه احیای حقوق زنان از هر لحاظ برای زنان، این کلن یک نگرانی خاص را برای تمام خواهرای مبارز ما یا در کل زنای افغانستان به واقعیت خلق کرده این شب و روزها به خاطر بحث ها و مذاکرات صلح که مبادا تمام این دستاوردهای 17 ساله ای که در راستای کار برای زنان صورت گرفته یا ما داشتیم قربانی گفتگوها و پروگرام های صلح شود. ولی در هر حال امیدوار هستیم. ما باز هم به عنوان یکی از دختر خانمایی که از دیر به این طرف در حوزه زنا فعالیت ها داشتیم، کار کردیم و کتله عظیمی از زنا را ما با خود در بخش های مختلف داشتیم و تشویق کردیم به طرف آموختن تعلیم و تربیه و خودکفاسازی و سهم داشتن در برنامه‌های مختلف و در کل موجودیت زنان در اجتماع. ما امیدوار هستم که بزرگای دخیل در بین مذاکرات صلح این موضوع را باید اشد توجه داشته باشند. جامعه جهانی، نهادهای دولتی و غیر دولتی همگی، تا ای که ما با دائمی نگرانی‌های را که زنای افغانستان دارن خدای ناخواسته ای به واقعیت تبدیل شوه و قربانی شوه تمام دستاوردهای چند ساله زنا در برابر گفتگوهای صلح.
بسیار تشکر از حضور شما در برنامه.
سلامت باشید.
شنونده عزیز رادیو